سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د زده په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې سپاسي کوربه ده د پروګرام په څو شیبو کې په لیکي خو د دې سات مهم خبرونه درته از فرید سیال وړاندې کوم. د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې چاودنې کې تر اوسه د 900 کسانو د وژنې او د 800 د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یوې سرچینې د نوم له خودو لپاره شرط ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان شامل دي. سرچینه وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي او له 150 زیات ټپیان دي. د دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قومندان صفی الله سمیم او یو شمېر نور ملکی کسانو د وژل کیدو تایید خبره کړې وه. هغه ویلی و چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قومنده امنیت قومندان و چې په دې وروستیو کې خپل دندې لری کړی شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی. د کابل کندهار په لویه لارې وي ترافیکي پیښه کې نه ته نمړه او یو ډیر شنو ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماده زده راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړوند د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سر طبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د کندهار کابل پر لویه لار ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بی احتیاطي ده. د پاکستان د پخنی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن یې د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل تر څنګه په ځینو نورو قضیو کې هم په لس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي دي او سیاسي توطیه یې بللې دي. عمران خان د مې په 9 ونیول شو او تر درې ورځې بند وروسته په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې پر امه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپله ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نوو قضیو کې ضمانت وغواړي. او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل د پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې پولیسو برید کوونکی نیولی دی خو د هغه د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې یو بل قانون جوړونکي په ټویټ کې بیا ویلي دی چې پر ماشومان او د لوبو پر مهال برید شوی دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکوم د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړي چې جنگي جنایت کڼل کیږي. دلته په دې اړه بحث لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خپل دغه مستند راپور لپاره د پنشیر له 9 اوسیدونکو سره مرکې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په راپور کې دي د دوی د خوندیتوب لپاره نمونه نه اخلي. په پنشیر کې د طالبانو په سرغړونو کې غیر قانوني اعدامونه، تشدد، د خلکو یرغمل کول، غیر قانوني زندانی کول او د ولسي خلکو د کورونو سوځول شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د ولسي خلکو له ځورولو او شکنجه کولو د سمدستي لاس واخلي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد اسدی راډیو ته وویل
دا راپور اساس نه لري چې مشکلې چې د پنشیر دی نه
مشه. دا راپور به بنسټ دی. په پنشیر کې هیڅ ستونزې نه لیدل کیږي. له هغه ځای نه څوک تښتیدلی، نه څوک په غرونو کې ژوند کوي او نه هم زورول شوی او تشدد ورسره شوی دی. دا راپور یو مخ ناسم دی.
کاملاً این راپور غلط و نادرست است.
پروسه شکل هم د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو په پنشیر کې د طالبانو له لوري له بشری حقوقو څخه د سرخړونې پاړه راپورونه خپاره کړل او د طالبانو په لاس یو شمیر خلکو د وژلو، نیولو او شکنجې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې اړه جدي تحقیقات کوي. دغه وزارت دا خبره هم کړې وه. کله تحقیقات وروسته ثابته شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنشیر ولایت دي، عاملان به یې حتما نیول کېشي او د قانون منګولو ته به سپارل کېشي. خو طالبانو لا په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي چې څه یې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی 15 ویډیوګانې تجزیه کړي او څېړلې دي چې د طالبانو په لاس د مقاومت چپې د ځینو غړیو اعدام پکې ښکاري. دوی وایي چې په 2022 کال کې د پنشیر د پوجاوه د کلي په پیښه کې ممکن 9 تنه اعدام شوي وي. دغه سازمان زیاتوي چې په یوې بلې ویډیو کې ښکاري چې طالبان 15 کسان په ډزو وژني، خو وایي عیني شاهدانو ورته ویلي دي چې په دې پیښه کې هم 9 تنه وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه په دریو پیښو کې دوه نیول شوي کروندګر او یو شپون د طالبانو تر شکنجې لاندې مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه او د نړیوالو جرمونو محکمه دي له دغو شواهدو څخه استفاده وکړي. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نه د واقعي پلټنو او نه له خپلو جنګیالیو سره د حساب او کتاب توان لري او نه هم له دې کار سره دلچسپي شي. دلته مو د دې بحث لپاره دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ابوالاحرار رامسپور د سویډن په لوند پوهنتون کې د بشري حقوقو د برخې څیړونکی، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخلي. میلمانه را سره یوځای شوي دي، د دوی هرکلی کوم. لومړی که چېرته آزاد صاحب تاسو ته راشم، د بحث په پیل کې د بخښنې د نړیوال سازمان دا راپور ستاسو په نظر څرنګه راپور دی؟
سلامونه د نشتاسو د نورو میلمنو او اوریدونکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور تر ډیره بریده پورې واقعي بڼه لري. واقعي بڼه په دې معنی چې په تیرو بوویشتو میاشتو کې تر کومه بریده چې شخصا ما په افغانستان کې د طالبانو کړنې څارلې دي، یا د ځینو دوستانو سره چې هلته په تماس کې یم، په دوامداره توګه، او هغه کسان چې زه یې شخصا پېژنم چې نیول سوي دي، یا دوی باندې تصادف سوی دی ځینې وژل سوي دي، دا دا د ښکارندوی کوي چې دغه راپور خو واقعي بڼه لري. دوهم بحث دا دی چې په تیرو دوویشتو میاشتو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه په ځانګړې توګه د پنجشیر او اندراب څخه دغسې ویډیوې خپرې شوې چې خپله طالبانو جوړې کړې وې، چې هغه صحرایي خلک صحرایي محکمه سوي دي، ویشتلي دي، او دوی خپلې ویډیوګانې خپرې کړې دي. او درېیم بحث دا دی چې د طالبانو کړنو ته که وکتل سي، دی خو طبیعي خبره ده چې داسې راپورونه یا بل هر راپور ردوي، لیکن دا ستاسو په څېر د یوې ادارې، ستاسو د رسنۍ چې شخصا زه یې تقریبا لس کاله همکار یم، او هر خبریال شخصا پیژنم، داسې هېڅ نشته پکې چې هغه د پیغه باندې د بندیزونه ولګېږي. لیکن په دغسې رسنۍ باندې مالته بندیز ځکه لګېدلی چې د دغسې راپورونو د دغسې کړنو مخنیوی وکړي، ځکه دغسې رسنۍ بیا چې په کابل کې هغه مرکزي دفتر نه لري، د هغه سانسور د لپاره ستونزمن دی، نیس سانسورولای. نو دغسې نړیوالې بې طرفې لویې رسنۍ په افغانستان کې په دې باندې بندیز لګېدل یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې دغه ډول کړنو مخنیوی او دغه ډول کړنې پټې وساتل شي طالبانو لخوا. نو زه کاملا متأكد یم چې دغه راپور واقعي بڼه لري او دغه جنوساید هلته روان دی.
بدبختانه په همدې برخه کې به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپور چې د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی دی، او دوی وایي چې له 9 کسانو سره خبرې کړې دي، تر څه بریده موثق تاسو ته ښکاري؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بین المللي سازمانونه خو په دغه تقریبا 2 کال کې ډیر راپورونه خپور کړي دي، او خصوصا عفو بین الملل، هیومن رایټس واچ، او همدارنګه لیونما دفتر، او د ملګرو ملتونو خاص استازي د حقوق بشر چې ښاغلي ریچارډ بنډ دي، هم په خپل گزارشاتو کې په دغه سي مسایلو باندې اشاره کړې دي. عفو بین الملل هم یو د هغو سازمانونو څخه دي چې دا تقریبا په 1997 کال کې جوړ شوی دی، او ډیر متجرب او ډیر پروفیشنل نه هدي، او دغه مصاحبه چې دوی کړې دي او کوم عکسونه چې دوی سیلل دي، او ویډیوګانې چې دوی سیریلې دي د دغه شواهد او اسناد پر بنسټ دغه تحلیلي راپور دوی جوړ کړی دی او یو سلسله سپارښتنې هم دوی لري په دغه گزارشاتو کې. نو زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې متاسفانه په افغانستان کې دغه سي تاوتریخوالی او د بشري حقوقو نقص تر اوسه پورې دوام لري او متاسفانه طالبان هم په خپل کړنه کې تر اوسه هیڅ کوم بدلون نه دی راوړی، خصوصا د عدم پاسخګویی مسأله چې ډیر یو عمده مسأله ده او د ملګرو ملتونو خاص استاد ښاغلی ریچارډ بنت هم د دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې په دغه موضوعاتو باندې دوی باید څېړنه وکړي او دوی وعده هم کړې وه. متاسفانه چې اوس دوی دا راپور ردوي او په دې کې هیڅ کوم پیشرفت تر اوسه په سترګو نه دی شوی.
مننه رامس پورسب. معیار صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دا راپور تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته. د سازمان غو وجودي فلسفه ظاهرا ډیر ښایسته ده. د دې اف سازمان یعنی پس از تومک ټول سازمانونه تو خو نگانه یعنی ډیر انساني ارزښونه ته پکې احترام شوی، خو په عملي بڼه ده خو موږ تاسو پیږو چې هغه حاکم تصامیم چې دي، یعنی دلته هغه حاکم مرجع چې ده هغه قدرتونه دي او داس از مون هغه نزاکتون هم باید مراعات کی، په هر حال کې خو باید دنباله راو دي د قدرتونو وی. موږ دلته د څو سازمانونو نور گزارشونه وکتل، مثلا د مثال په ډول د بانک جهانی کوم راپور چې تورم پکله وو او همدارنګه د نور نه خدونه د مواد مخدر او د دې مسایل پکله هغه ډیر مثبت، خو د دې سازمان پکله د ما په نظر د کوم گزارش چې دوی دی وړاندې کړای ده د په میارو باندې دی خپل میارو باندې برابر نه ده. مثلا نه هیڅ کسانو سره چې هویت معلوم نه ده، ممکن امنیتي مسائل به بهانه کړي چې د سوق دی. او د بل طرف نه پدې کې جالب موضوع ده چې دوی د فیسبوک او ټویټر او د کوم اجتماعي غچې شبکې چې دی دایمن به کړی دی په نظر کې نیولې دي، د دې دوی سنجش کړی ده. نو دا خپل دغه گزارش دغه فلسفه د سوال لاندې راولي. او د بل طرف نه
دا نه مایر صاحب دې ته بیا هم راشو، اوس د حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بخښنې د نړیوال سازمان تاسو په خپل هم په خپل انسټیټیوټ کې تقریبا ورته راپورونه په یو ډول چیړي، دا راپور تاسو څنګه ښکاري چې د پنشیر په ارتباط خبر کړی؟
ډیر مننه شبر صاحب، تاسو ته ستاسو برنو میلمنو او برنو ریدونکو سلام وړاندې کوم. شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ډېر ناخوالې روانې دي او طالبان داسې پالیسي مخته وړي چې هغه د دې قوانین خلاف دي، ځینې ډېر اشکار دي. زه په دې کې شک نه وینم چې طالبان او د دې ځینې افراد په داسې کړنو باندې بوخت دي چې هغه د انټرنیشنل هیومن رایټس یا د نړیوال بشري حقوقو د قوانینو خلاف اوسېږي، او بالخصوص د یو عقدایي برخورد د نتنا د یو سمت په وړاندې کې، بلکې د فکر کوم د جنتلي کې ونې افلاجي شخصي عقدې مخته وړي. زه دا وایم چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد راپور جوړونه ډېر سخت ده، که چېرې طالبان وایي چې دا نه دي د اجازه ورکړي یو کاملا بې طرف ادارې ته نهاد ته چې هغه راسې خپل تحقیقات په افغانستان کې انجام کړي او واقعا دې پیدا کړي. مګر سوال دا دی چې طالبان همیشه هغه نهادونه چې په افغانستان کې فعالیت لري هغه تهدیدوي، او هغه شی چې د دې خلاف لیکل کېږي هغه ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان یو نو دیکتاتورانه شکل باندې هر څه چې د افغانستان راوځي هغه
ماننه. اعظمي صاحب ماننه. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا ازادي رادیو د ازادي په سپو کې د پروګرام کې مو همدغه سوال چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په پنجشیر کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړي دي. په فیسبوک هم د ازادي رادیو اوریدونکو او کتونکو سره شریک کړی دی دا سوال او د دوی نظر مو غوښته دي. تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. شریف الدین هاشمی ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان ولې د فلسطین پښتنه نه کوي چې د افغانستان مسله یې راخیستې ده. شیر احمد بل نومې بشپړ نشم بستلی ځکه چې سم نشکاري. دی وایي زما شپیا دی چې په 1991 کال کې کال په اوږدو کې یو وخت بی بی سي راپور خپور کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې غواړي پر امریکایي سرتیرو دا شوي جرمونه وڅېړي. البته هغه د هاګ محکمه و دا محکمه نه و. سمت سالی لیکلی په فلسطین کې چې ظلم روان دی د بخښنې نړیوال سازمان مولي د اسرائیل د ظلمونو په باره کې څه نه وایي. البته دا یادونه وکړه د بخښنې نړیوال سازمان د فلسطین په باره کې بیا بیا راپورونه خپره کړي وي. په وروستیو کې هم چلته شخړې رامنځته شوې راپور خپور کړی وو. قاری جان لیکلی دی بخښنې نړیوال سازمان رښتیا وایي. امید شارخي لیکي دا هسې خبرې دي. او سید الحق افغان لیکلی دی درواغ رسنې دا وک نور خبره بشپړ نه ده. او یو شمېر نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم د اوریدونکو نظریات په فیسبوک کې را سره شریکوي. د خبرونه له میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړم. را بشم مایر سپ تاسو ته مخکې مستاسو خبرې همونه بلي. مایر سپ دغه راپورونه مخکې آزاد سپ دې ته اشاره وکړه چې طالبان آزادی رسنی نه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آزادی رادیو خبرونه هم په اف ام په افغانستان کې قطع شوې دي. فکر نه کوي که چرته دغه رقم فشارونه وي که حتی که دغه راپورونه ناسم هم وي د خلکو په ذهن کې سم توجیه کېدای شي؟
ګورې شي برسب دغه د حکومتونو پایل چې ده دا ځانته یو سیستم یا ځانته یو اخلاق لري. د مثال په ډول چې کله انقلاب راځي ځکه د هېواد تازه د جنګ نه وتلی ده. دلته باید عبوري دوره، موقتي دوره یا حتی نظامي دوره، یعنی انقلابیون دلته حکومت وکړي. یعنی دغه توقع دی ته چې ټول معیارونه په اوله شپه ده مونږ دلته عملي کړو په ډېره سخته وي. ده په ټوله دنیا کې هم داسې ده. نو اوله مسله چې دغه اساس د ټولو موضوع ده، د عمومي حاکمیت ده. دغه نور مسائل د حقوق بشر، د رسانو مسائل، ازادي بیان او دا مسائل د کلیدي مسائل دي، مهم دي. خو د حاکمیت نه وروسته باید دا څوک د کنټرول لاندې وي. که چیرې مونږ د افغانستان دغه د اشغال شلکل اشغال پیدا کړي که مونږ وګورو د کوم کارونه چې په اول دوه هفتو کې امارت اسلامي وکړل، هغوی ونه شي کولای چې تقریبا دوه نیم درې کالو کې په میلیاردو ډالر په حضور دوی یونیفورم آماده خود دوی دا مسائل ټول کنټرول کړل او ایجاب کړي. دا مسله موږ به اجازه ورکړو چې یو ری دغه نظامی یعنی حکومت د دوی چې دا چې دا یو منطق لري، سیاسي منطق لري، دا تیر شي. د دې نه وروسته به د رسمیت مسله حل شي، بیا چې یو اعتماد منځته راشي. ځکه دلته شکوک ایجاد دیږي. دا سازمانونه په مجموع کې دغه د استخباراتي کړي هغه اساس په زمين دوی چې نور مسایل دي، یو همدغه بهانې دي چې په دې کې دي. یعنی تشویش خلق کېدای شي با وجود د دې چې روابط ته نیاز ده، سازمانونو حضور ته نیاز ده، د دوی حقوق ورکولو ته چې دوی راشي دلته فعالیت دې ته نیاز ده. خدای وختګیر مسله ده، دې ته باید وخت ورکړي.
دغه د وخت خبره، وخت خبره ده چې په جنو نورو مواردو کې هم طالبان د وخت خبره کوي، لکه د جنو مکتبونه او جنو نور موضوعات او حکومت هم سرپرسته. څه فکر کوي تاسو په کابل کې اوسې ژوند کوي، تر کله پورې دوی طالبان خپل څه وایي چې تر کله پورې به دوی خلکو ته وخت ورکوي چې موضوعات او مشکلات حل شي؟
شي ورسې موږ کته آباد په نور آباد کوي. د طالبان د کړنې او ګورو مثلا د حاکمیت په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د فساد پاکلا چې کوم مبارزه دوی کړې ده، د پروژو کوم تطبیق ریکارډ چې دوی ولای ده د افغانستان په سطح، د خپل اعتماد ډېری په امارت باندې. یعنی مونږ مثلا دا ویلی شو چې طالبان یا امارت اسلامي کولای شي، ځکه دومره سخت کارونه ډېر کم وخت کې هم ده. اوس که چېرې تاسو کابل ولایت وګورئ، په سلګونو ځایونو کې پروژه باندې کار شروع ده او په ډېر کمو مسالو کوم پول مثلا چې په یو میلیون ډالر جوړېدو هغه پول په ډېر کم وخت کې په یو میلیون افغانۍ جوړي او د شاراګانو باندې چې کوم کارونه شروع دي یعنی د خپل اعتماد منځته راوړي یعنی مسله دا ده چې په دې شک نه شو شفافیت باید وي یو نظر باید وي خو حکمت د مسله په دې کې ده چې ملت ته دروغ وویل شي او ضرور هم نه ده چې حقایق بیان شي ځکه په دې کې به حتما کوم مصلحت وي
خو دغه د مصلحت خبره فکر نه کوي مصلحت خبره فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره په جنو مواردو کې ډیر سخت زیانونه ماوري مثلا برته چې له موضوع لري نشو مثلا کچرته په یو مشخص ولایت کې د نړۍ یو ډیر معتبر سازمان لکه د بخشن نړیوال سازمان راپور ورکوي چې هلته تیروتنی شوی دی او له خلکو سره ظلم شوی دی بیا خو د دې عواقب هم بیا خطرناک وي په همدې برخه کې
پاتې ده مسله ته
بله مهرباني
که اجازه وي شي برسه وکي
مهرباني
د سوال ما ته راجو شي بس مسله دغه ده چې ولې مونږ یو نقطه نیسو ولې اطراف دې مسله نظر کړی نیسو یو جامع گزارش شده دی چې په دې کې اطراف مسائل مقایسوي ډول ده په نظر کې ونی وشي د مثال په ډول د سقوط په وخت کې دلته ډیر قوي قوي قومندانان نمونه وینا خلو دلته پات شو کچیر د انتقامګيري مسله وي ولې دلته مثلا طالب یو امارات یو یو مډال طلایي مډال نه ورکي چې تاسو دا ټول کسان معاف کړ یاد مثال په ډول چې کله د شلېلي مسله کې 2000 فاجعه تکرار شوله یو ځل مثلا چې کله د جنرال ملک په وخت کې هغه کوم پروتوکول چمات شو هلته د لزر نه ډېر کسان د شلېلي شهیدان شو هلته انتقال شول او یو ځل چې کله د امریکایانو افغانستان باندې حمله وکړه قندوز کې یو تعداد کسان یو تعداد طالبان دوستوم ته جان دوستوم ته تسلیم شول هغوی په کانرو کې واچول د شلېلي ته د انتقال کړل سازمان ملل صد د افس کوم سازمان شدم د لطف کی یو رو د پم دغه ته یو اشاره وکړي چې آ طالبان د مسله
پیغه باندې راپور ورکړی دی دی غوی ویب سایت ته تاسو ورشي پیغه باندې راپور ورکړی او بل مایار سر د تاسو خبره په ځای ده لیکن هیڅ کله هم یو جنایت بل جنایت نشنه فکولای اوس په دې آزاد صاحب نظر وکړم آزاد صاحب تاسو فکر کوي چې دغه مایار صاحب دغه خبره وکړه چې وخت ضرورت شته فکر نکوي که چرته زمانه په تیرو دووی ممکن خدای مکړه د افغانانو مشکلات سره سیات شي
چه پس موږ په یو څه مکړه کې ژوند کوو او نن زمان د شل کال دیش کال وړاندې زمان سره په اړه توپیر کوي هر ځوان هر میرمن پر مسایلو باندې پیږي او خبريږي ګورې د یادونه وکړه چې وخت ضرورت سای او ممکن ځینې حقایق باید ونه ویل شي لومړی طالبانو کوم سیستم چې دی کوم واکمنی چې دی جوړه کړې ده حمایا ته دغه نظامی بڼه ورکړه چې دا باید داسي وشي د کوم قانون د یو پیراګراف د طالبانو خپل قانون شوی دی یو پیراګراف لمس دی د خپل سیاسي ساختار هغه کې تعریف کې چې دا کوم سیاسي ساختار دی خو نظامی سیاسي ساختارونه هم هدي اقلی یو مخ قانون بللی یعنی پر یو مخ باندې لیکلای شي دی نه لري بل بحث دا دی چې د نظامی بڼه به تیږي ډېر واضح دی ویل او بیا به رسمیت خبره مطرح کیږي هغه به منل کیږي دی تاسو په دا نور مسایل درځي د انسان ژوند بشري حقونه تر هر څه لومړیتوب لري طالب د کوم جنایتونو او ظلمونو سرلار دی کله چې د پلچک خبره کوي د پلچک شاته پکوله خو دا تاسو د سنوي د ریورس دی د ګوګل کې د ښونو د ویډیو سره چې زرګونه پلچکونه په شله کولو کې دی والوزه ول نن کې پلچک جوړوي دا د لاس راوند کېدل دی چې دوم بحث دا کله چې د بشري حقوقو خبره مشکوک کله چې کله چې د انسان د حقوقو بحث کیږي وایي د مقرری قوانینو د ملګرو ملتونو د کنډیټونو بحث نه دی د الهي قوانینو بحث دلته دی په ټول ځمکه کې دغه استبدادي د دولت نشته چې هغه د صحرایي محکمې کوي دغه د ویو چې وړاندې د هرات سلمانانو ته هغه خاتون ورکول شي چې چا به ژوند نه جوړوي او ویشته به داسې نه جوړوي تر دې بری د کولی چې په دومره جزئیاتو کې ته اخته یې او افغانستان کور سر بلی شاته روان دی ته دولس میلیونه انجلی په کوټ کې نه و د درته محرومه کا او ته وایې چې دا وخت ضرورت دی
مانه نه ساته د رامسپور صاحب نظر کا واخلم رامسپور صاحب څنګه یعنی کچرته د ملګرو ملتونو د بخشن د نړیوال سازمان په دغه راپور چې د پنشیر په باره کې خبر کړی دی کچرته دا ثابت شي چې دغه کسان مستند شي لکه څنګه چې دوی وایي چې اسناد هم راغونډ کړی دی دغه راپور خبر شي دغه راپور څه تغییر راوستای شي؟ دغه خبره مهمه ده.
د بین المللي سازمانونو د بشري حقوقو سازمانونو وظیفه هم دا ده چې وضعیت وسړي، وضعیت نظارت وکړي او خپل گزارشونه جوړ کړي او سپارښتنه وکړي بین المللي ټولنې ته او هغه کسانو ته چې دوی په قدرت کې قرار لري او په دغه سي مسایلو کې دوی باندې اتهامات راجې دي، نو دوی خپل کار کوي. پاتې کېږي په دې باندې چې څه تغییر راځي یا نه راځي. مونږ په دغه دوه تیر کال کې ډېر راپورونه ولې چې نشه سو، تغییر نه دی راغلی او تغییر نه راځي، ځکه چې مخکې معیار صاحب دوی ته اشاره وکړل چې دا اوله مرحله ده او انقلاب چې راځي دغه سي مسایل کېږي، یعنی د هر شي نه بعد سترګې پوڅې سي تر هغه چې دوی ښه استقرار پیدا کړي بیا به وضعیت ښه کېږي. زه به وایم چې نه، داسې نه ده. اساسا هر سیاسي ډلې، هر نظامي ډلې چې په یو جغرافیه کې قدرت نیسي، دوی اوله کار چې کوي بعد خپل حقوقي چارچوکات بربنده کی، حقوقي چارچوکات خلکو ته روښانه کی. بلکې یو مقوله ده په سیاسي حقوقي علومو کې وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. نو که چیرې د مونږ د وطن حقوقي چوکات معلوم نه وي، یو اساسي قانون نه وي، یو تګلاره معلوم نه وي، نو معلوم ده چې په دې کې سلیقوي برخوردونه هم کیږي، خلکو هم خپل مکلفیتونه نه پوهیږي او هغه کوم مسؤلین چې په یو سیمه کې وظیفه یا دنده ترسره کوي دوی هم د دوی نه هم د ستختګانې او اشتباهات او د بشري حقوقو نقض د مسائل کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې یو اساسي قانون، یو تګلاره باید موجود وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې هغه تیر ځل چې طالبان حکومت سقوط وکړ او موقت حکومت جوړ شو، اولنۍ کار چې وشو د بوند کنفرانس مثلا سم، هلته د 1993 کال اساسي قانون، یعنی د مرحوم الله ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په موقته توګه هغه شو عملي شو او ټول افغانان د اغینه پیروي وکړ تر هغه چې د مونږ او تاسو خپل اساسي قانون په 2003 کې تصویب شو جوړ شو. نو په دې اساس اوس مونږ په یو مبهم حالت کې قرار لرو. هر طالب فکر کوي چې هغه خپل هم قانون ده، هم نافذ کوونکی د قانون ده، هم قاضي ده، هم پوره صلاحیت لري او یو د کرک یو د انتقام روحي هم متاسفانه دی.
مننه رابس پوسټ
خلکو
بله د مایار صاحب نظر به واخلم چې تاسو ویل چې د مایار صاحب خبر مو رد کړه. مایار صاحب مهرباني.
شي بس اول مسله خدا ده چې هر طالب هر کارنه دی افغانستان کې دلته مراجع دي، یعنی امر بالمعروف صرف د دې صلاحیت لري چې یو نفر ته توصیه وکړي دګیره پاکلا دي، تپړې صلاحیت هم نه لري او نور ارګانونه چې کوم دلته فعال دي د صلاحیت دي نه لري چې چا د ګیره پاکله خبرې وکړي. زه نه پوهېږم دا ورونه ده هغه د راپورونه د کوم ځای نه اخلي.
د هرات راپور ازادي راډیو هم درلود، هلته له خلکو سره خبرې کړې وې، ویل چې په موږ باندې فشار زیات کړی دی او سلمانانو ته ویلي دي چې تاسو به ژر نه خري او کنه بیا به درسره جوړ
شي. ورته یو د مسله ده، یو شرعي مسایل دي، د شرعي مسایل نه هدف د سده چې د عرف مطابق عمل وایي توشي. نو اوس په یو ولایت کې چې الته ګیره پرې خودل عرف کنه، نو الته خو یعنی دارالمعروف د خپل استلام د عرف نه خپل شوی ده، نو الته تطبیق د دې چې مثلا کچی د ورته وایي چې ګیره پرې ده، یعنی دا خو هغه ده، یعنی یو قانوني او شرعي مسله ده. خو زه چې کابل کې اوسېږم، چون دلته دغه فرهنګ سیستم نسبتا فرق کوي یا نسبت اطرافو ته، خو دلته دا مسله نه ده. خو په هر حال دغه نظامي هغه چې دیده کوم قوا هغه چې دیده حکومتونه چې د انقلابونو وروسته د نړۍ په ټولو سیستمو کې راغلي دي، چې هر ځله چې کله نظام را حاکم کیږي یا مثلا نظام سقوط کیږي بل نظام راځي، دوه کاله انقلابیون حکومت کوي او دا کار اهل کار د خپل ځکه فضا جنگی ده دلته.
یعنی او د بل طرف ما یار څه بوبشه، یعنی تاسو فکر کوئ چې د اگست لپین لسمه چر روان دي په د طالبان په نظام کې به بدلون راشي؟
زه ته باور یم چې کله یعنی دغه کومه موده چې دوی پوره کیږي، چې نور نظامو کې عبوري او موقت او دا مثال ورته ویلې، او په دې کې مثلا یو شکل د دې ده چې نظامی حکومت ده، ځکه رئیس د معارف وایي چې یو نظامی سړی ده، یو نظامی او سیاسي منطق لري. شي بر صاحب، یعنی که چیرې هم دوست ما نه چې زه دوه لسانس او یو فوق لسانس سره د ما نه پوښتنه وکړي چې د بلخ رئیس د معارف وایي څوک وي، یو استاد باید وی زورتم نه اهل کار ته باید وسپارل شي اهل کار څوک دلته یو نظامی نفر
یعنی تاسو اټکل کوي چې دوه کال وروسته یعنی چې د دوی دوه کال پوره شي تغیرات پر راشي ور به شمه ازمی سپ ته برته تاسو سره ګرځم مایر سپ ازمی سپ که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د فشارونه د طالبانو له لوري خصوصا د بشري برخې په برخه کې په لپایل تر اوسه پورې زیات شوی نه دی
شبه صاحب په دې شک نه سي دا ورځ تر بل زیاتېږي او دا خبره صحیح نه ده چې طالبان یو انقلابي رژیم مختوري او باید وخت ورکړي ځکه کوم دا منطق صحیح نه دی که دا منطق صحیح وي نو بیا د طالبانو د نظام چې کله په 2001 کې سکوت شو او د انقلابي او بری دورې جوړ شو نو بیا ارتش هغه ډول کړی دی البته مثلا دوستان کړی دی نور جهادي کمانډانانو کړنو بیا هغه توجې په دغه تعریف کې کې راو شو خو لکه تاسو مخکې ویل یو جنایت باید بل جنایت د غنه کې توجینه کې باید هغه ته جسټیفاینس کولای شو ولا پلان یو خپل مورم کو دا کاملا غلطه ده د طالب نه نه کړنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا په افغانستان کې کلونو د پیړی د لسیزو اتربګنی زیږوي دا به افغانان د بدبختی سره مخامخ کوي نو تاسو ته یو ساده مثال درکوم شه بل صاحب دا افغانستان په زندانونو کې 4000 بندیان دي صحیح په دې 4000 کې تاسو راته وښایئ چې څومره دی هغه اساسي د بندیانو حقوق ته درناوی شوی یا کلن دې ته یو حق ورکول شوی چې چې راځي خپل محکمې ته خپل دفاع په خپل وکیا او وکیل مدافع وکیل چې ستا حق دی هغه یو طالبان په داخل او بیرون کې په دروازه ویلو باندې ډیر واځي مشهور دي او هغه څوک چې د دې کړنو ته تشریعات ورکوي ځکه کوم په طالبانو په جنایت کې په هغه مر اندازا شریک دي چې کوم څوک یې
اندامه وي ما نن ازم یسب اساسیب څه پکې پروګرام لا سړي رډو او په دې پروګرام کې و موضوع ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پنځیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلېز ډول مجازات کړی دي چې جنگي جنایت ګڼل کیږي د بحث لپاره حکمت اعظم نجیب آزاد محمد ابو الاحرار رامسپور او محمد داود مایار را سره دی لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړي
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
رامسپور سب چه فکر کوي چې اعظمی سب مخکې دا وویل چې دا کوم کارونه چې تر سره شوی دي ممکن پراتلونکي کې ډیر نور مشکلات خلق کړي او مایار سب بیا وایي چې دا یو نظامی غونډې حالت دی ستاسو نظر
زما لا نه فکر کوم چې دا نظامی حالت نشي کېدای ځکه چې الته ډېر حالې زلې وسو د سولې توافقات د طالبان او امریکانو ترمنځ لاسلیک سو او د قدرت انتقال ورته وایي او تحول ورته وایي هم په یو ډول سره تر سره شو چې الته جګړه ونه سو ټول سختارونه په خپل ځای کې پروت وو کوم کسان چې دوی واکمنان وو دوی وطن خوشی کړل او مثلا نور کسان هم چې تر تعدیل لاندې دوی هم وو او مکمل یو سیستم دوی ته پاتې شو طالبان ته پاتې شو قضایي سیستم وو اجرایي قوه په خپل ځای کې سختارونه په خپل ځای کې متاسفانه دوی ونه شو کولای په دغه دوه تیر کلونو کې ثابت کړي چې دوی یو ښه حکومت ولای یو ښه حقوقي سیستم دوی جوړولای شي دغه گزارشات هر ورځ نشریږي او دا ټول مستند شوی مسایل دي دوی مخې یو ټکی ته هم اشاره وکړ چې اکثرا د سوشل میډیا گزارشات دي دغه دي دغه ټول بین المللي مراجع بشري حقوقونه چې هم په دغه مسله کې خېل موږ ځان په خپل مهارتونه لرو او ځان په خپل پروتوکولونه لرو چې دغه پر اساس یو مسله سرینه کوو او هغه بیا په خپل گزارش کې نشو یعنی دا د سرسری او وایي خبري هم نه دي چې دا گزارشات نشر کیږي زه فکر کوم چې وضعیت کل کې چاندې متاسفانه زموږه هنده او پدې کې دا څه فکر نه کوم چې یعنی تغییر زر تغییر هم رامسته شو که چیرې تغییر نه رامسته کیږي نو معلوم دره چې دا یو سرخه غونډه ده سرخه سره کوم چې دا یو چرخی باطل ورته وایو یا سره کوم چې یو تشنج بل تشنج زیږي یو نقض حقوق بشر بیا بل نقض حقوق بشر زیږي دا یو منلسوي او ثابت شوی پرنسپ د متاسفانه کچری دغه باطل سرخه په یو ځای کې ونه درولسی نو دغه سرخه به دوام کوي. دا انتقام جویی تل منه وهی او خصوصا په افغانستان ټولنه کې دا مسله موږ په کارات او مرات لیدلی یو او مخکې تاسو هم شوته اشاره وکړ نو کسان هم دلته اشاره وکړ چې موږ باید یو ضرر دی بل ضرر سره دفع ونکو. دا په اسلامي حقوقو کې فرانسې د روایي ضرر دی او بل ضرر سره نه دفع کیږي. نو دې په اساس بهتره بدایي چې په دغه مسایلو کې یو ډیر په جدي توګه کتنه وسی او د سیاسیونو او د صاحب نظرانو دنده هم دا ده چې په واقعیتونو باندې وړاند خبرې وکړي تر څو چې دغه کسان په دغه مناقایسو باندې متوجه شي.
مننه رامیس پور صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې که چیرته وضعیت همدغه سي دوام ولري لکه څنګه چې د بشري نړیوال سازمان راپور ورکړی دی او بل ورځ بل بشري ټولنه یا ماسام د سر راپور ورکي، وضعیت اساس په باور په خرابېدو پسې ځي او کنه کېدای شي چې طالبان بیرته فکر وکړي او ځینې ستونزې بیرته حل کړي؟
زه فکر نه کوم چې په دغه ډول فشارونو دی یا دغه سي راپورونه چې خپرېږي پیغې کې د طالبانو په دریځ کې فرق راځي. زه چې شخصا دقیق معلومات لرم، یوازې د یو شخص په هکله باندې مثال په توګه ته وایم، د وسا په هکله چې نیول سوی دی، د هغه په هکله باندې د کورنۍ ملا برادر ته ورغلی دي، سراج الدین حقانی ته قومي مشران ورغلی دي او د خلکو ژمنه مرسته کړې چې موږ راپښکو. خو د ټولو جواب یا دا و چې دا زموږ تر وخت پورته خبره ده، نه کله چې ملا برادر ته چې دا زموږ تر وخت پورته خبره ده، کله چې سراج حقانی دا خبره کوي چې زموږ تر وخت پورته خبره ده، نو دا په دې معنی چې دا دریس دغه دا ډول دریس طالبانی ولرې دا دا د هر خوا چې ارکیږي سپو حمایت کیږي یا یو ډول دیکټیټیږي، دا به همدا شی رواني. البته که چیرې د راپورونو د خپرولو پر ځای نور فشارونه لکه مثلا د ایتا سفارتونو سفارل مخنیوي وسی، د غزنی هیوادونو چې د سپاری د تلبیش ملیون ډالرو مثلا لیزل قربان سي چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي په مخه په دې نوم باندې
bale
فلاش زاده ته اپشن کیږي، بیا ممکن تغیرات راسي. لکه تر اوسه پورې موږ د همدا اوس مهال د طالبانو د استخبارات رئیس دی، د پد بنیم میاشت کیږي کال د دوه کې پروت دی. نو کله چې تر دې بده پورې تاګ را تاګ ازادي وي او د قطر مشران کندهار ته راځي، د دې مهم چارواکي په قطر کې پاتې دي او قطر وړوکی امریکا دی، کچیرې د لویز دیز په دنګري توګه د امریکا دغه ډول روابط غیر مستقیم روابط د دې سره
مبي خو شو واقف شانه وادي بیا به تغیرات ما نه آزاد شپ. مایار شپ، د خبرونه په ترڅ کې تاسو دوه نړیوالو مثبت راپورونو ته اشاره وکړه، یو مو د نړیوال بانک مسله را یاد کړه او بل مو هم د بی بی سی د کوکنارو په ارتباط چې په هلمند کې کم شوی دی او کرے کم شوی دی. دغه مثبت راپورونه طالبانو هم راپور تکړل وی ویل چې دغه کمال مو کړی دی، فکر نه کوي چې بیا دغه نور راپورونه لکه د بشین نړیوال سازمان چې راپور ورکړی دی دا په دوی باندې ممکن تاثیر وکړي او یو څه احتیاط وکړي؟
پدیکشن چې دغه نقطه مسله چې ده دا مهم ده، یعنی دا د نظام یو پایه ده که دا نقطونه د بهرني سنخه د نړۍ طریقه کې یا په داخل کې، اما مسئله دا ده چې یعنی دغه نقد باید واقعي وي، هغه معیار د نقد باید نظر کې ونیول شي. د مثال په ډول که چیرې دلته د انتقام اخیستنې مسله مطرح کیږي، ولې د انتقام اخیستنه د جنرال دوستم یا د جنبش په ساحه کې نه کیږي چې عامل مثلا د زرګونو طالبانو د شهادت او د ځینو فجایعو، ولې هلته امنیت تامین ده، هلته هیچا ته مشکل نه جوړیږي، ولې چې کله د اهل تشیع د زنځیر وهلو عقلی مراسمی طالبان دغه امنیت نیسی او په امنیت کې څومره طالبان شهیدان شوي چې د پاره چې د غوی باندې حمله ونه شي، نو دغه فرصت نه دغه جغرافیا ول استفاده نه کوي.
کده ما یار سبب چې کچرته دغه رقم تحلیل او چې ولې الته دا نه کوي، ولې الته دا نه کوي. د بشن نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په خپل راپور کې طالبانو له پنشیر نه ویره لرله، ځکه هلته یو ډول د دوی په ضد باندې مقاومت پیل شوی و، نو ځکه یې سخت دریس خپل کړه او په دې سخت دریس کې په ځای دی چې یوازې له وسلوالو سره جګړه وکړي ملکي خلک هم ځپلی دي.
دشل شبر صاحب چې کله طالبانو افغانستان فتح کو پنشیر پاتې و، په پنشیر کې دوه ځله وزارت دفاع
یعنی دو ځله دا انتقال شوی پنشیر ته په میاشتو دا امکانات مرکز انتقالیدل د خلاصیدل نه دی یو په دومره امکاناتو او په دومره نیرو باندې دوی دوه ساعته مقامت ونه شو کوي. نو اوس مسله دغه ده چې که چیرې مونږ غواړو عامل د دې پیدا کړو چې عامل د دغې فاجعه مثلا جنګ چی شی ده، جنګ آشوب او خشونت ده، جنګ بربادی ده، جنګ داسې فضا ده چې د کنترول نه وضعیت وزي حداقل، یعنی با وجود دو چې د نظامونو مکلفیت ده چې وضعیت کنترول کړي، خو د کنترول نه وزي ده وضعیت څوک اجازه ای. ما چې مثال وویل چې ولې مثلا د وحدت او د جنبش کوم سابقه ساحه پرې کې دا نه کېږي، ځکه هغوی انګیزه د دې نه ورکوي، هغوی دغه لري مثلا دا ذهنیت لري، یعنی دومره فکر لري. خو دا طرف چې کله راځي مثلا جنګي شعارونه ورکوي او د خلکو د احساساتو نه، د ځوانانو د احساساتو نه استفاده کوي، او بیا دا اغم راضی دا کوم د بخین سلمان چې دام په دې باندې دسه گزارش لیکي چې یعنی په دومره تلاش باندې دوی درې نفر مستند کړي نه دي.
البته دوی په دا دوه بیډوګانو کې دوی نه نفر یو ځای د وژلو راپور ورکړي، نه نفر بل ځای یو ځای د وژلو راپور ورکړي، د یو شپانه د وژلو چې له وحلو لاندې مړ شوی دی او دوه کسه نور هم یاد کړي دي. د طالبانو د
دغه مسله پکله درې مستند متبقي هم داسې گزارش کراغلي د دوی په نظر.
خو دا دوی وایي چې هغه ویډیوګانې چې هم دوی اخیستي دي هغه یې څېړلې دي. په همدې برخه کې چې د همدغه راپور په ارتباط د طالبانو مرستیال ویانده بلال کریمي ازادي راډیو ته څرګندونې کړې، دا وروسته بیا بحث ته دوام ورکړه.
در افغانستان امارت اسلامی در تمام قلمرو کشور با مردم خود یک روشی پرترحم از و پر از شفقت دارد و یک چیزی را باید واضح بسازم و اشخاص و افرادی که یا عناصری که امنیت مردم افغانستان را اخلال می نماید به هر نحوی که باشه و تحت هر عنوانی که باشه، به نام پدیده تکفیری، به نام داعش باشه و یا هم از کسایی از بغاوتگران باشه، گرچه ما در کشور نم کدام مقاومت داریم و نه کدام جبهه، ولی در بعضی از مواردی که بعضی از اشخاص و افراد تلاش کرده که امنیت مردم را اخلال بکنند، امارت اسلامی در قبالش قاطع و جدی هست و در مقابل آنها اقدام کرده و سرنخ آنها را از بین برده.
از همین سبک استاس و نظر و اخلم ده بلال کریمی ده خبر و پای ارتباط
شبر صد دمه وازی پا پنشیر که ده شاندوان دی تاسی کچوری یو دکی کچوری نویسی ده وانسان پنور ولیتونی کنگ ده روان دی سمنگرار که ده دایش باندی تورن افراد افراد بگل سوید یا سازمان ملل ام پا دیسی را پرونه گتر کردی وشی و جنی افراد ترونه ده سرونه فریسیوی اول که ده نوک سر پروش ده ده دایش گریو پا ده جنوب پا وانسان کنگ ده روان دی پا وانسان پا هر گو که سکر کم ده پا یو پا یو نه وان ده بانی روان دی او اغه زده مخی مادیت اشاره اوشل چی د طالب رهبران دی خوای چې موږ اف اعلان کړی دا هغه باید دغه سي عملي سي. بیا دغه رهبران یې بیت راځي شکایت کوي چې دا تاسو سي نه عملي کړی، حتی دی په دې باندې خپل اعتراف کوي دې کې سره دې نه خاني خبرې کړې دي چې باید اف صحیح عملي سي. نو زه فکر کوم دیم خبر دی، مګر مشکل دا دی چې هغه افراد چې په طالبانو په صفوف کې دي په منځني او ښکته لیول باندې کمانډانان دي، هغه ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې اکثره وخت کې د رهبرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل شخصي خودي کار کوي. نو زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی د دې پر ځای چې موږ دا رد کړو، د دې پر ځای چې طالبان دې ته یو نوی تشریعات ورکړي، زه فکر کوم باید امینین ته سزا ورکړي او داسې مثال پریږدي چې هغه څوک چې په دې کې ښکیل دي هغه واقعا مجازات دي چې تر څو دې مخنیوی وشي. زه فکر کوم دغه یې بهتره لاره.
مننه اعظمي صاحب. یو اورېدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، دا اخلو بیا بیرته تاسو میلمنو ته راګرځم. مهرباني وکړئ ازادي پروګرام ته.
السلام علیکم. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ښه راغلی
محترمه. کچېرې موږ تاسو ته دا وایي چې د بخشین نړیوال سازمان دا راپور خپور کړی دی چې په پنشیر کې طالبانو جنگی جنایت کړی دی، دا زه په خپله باندې په سختو ټکو غندم چې داسې جنایت به نه سوي. هغه چټي د بخشین نړیوال سازمان غلط راپور خپور کړی دی، ځکه چې دا د پټو سترګو کار دی. بخښنې نړیوال سازمان هم په پټو سترګو باندې دا راپور خپور کړی دی، ځکه چې داسې دی هلته دا مشکل نشته. او بل دغه
ورور وبخښه، تاسو له کوم ځای خبرې کوي؟
موږ فعلاً د هلمند څخه خبرې کوو.
نو فکر نه کوي چې هلمند او پنجشیر ډېر سره لري دي؟
محترمه، موږ هملته ګرځېدلي، هلته مو خپله کاروبار هملته پنجشیر کې دی او دلته هلمند کې مو هم کاروبار دی. موږ هملته اوسېدلي او هلته مو کاروبار کړی دی، نو هغه ټول مشترمان میږي ورور.
په هلمند کې د دې اورېدونکو ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکی هم راسره دی، تاسو اورې راسره یاست؟ څرنګه سره وبخښئ. له هلمنده موږ راپور درلود په لشکرګاه کې، یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی کولی نشي چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي. څرنګه آیا فشارونه دي؟
نه، هېڅ ستونزه دلته نشته. هلمند کې ستونزه نشته چې دوی د ازادي راډیو سره اړیکه نیسي، هغه کې هېڅ خبره نشته. دا ځینې خلک چې داسې دغه د اطلاعاتو فرهنګ څخه دوی جدا خبرې کوي یا غیر قانوني خبرې کوي، هغه باندې خو هم هر اداره چې هر حکومت پر دې باندې خو به دي. حتی که زه درته وایم، موږ او تاسې که چیرې په دې فیسبوک کې دا خلک پوسټونه کوي، د فیسبوک کمپنۍ د خوا څخه ورته محدودیتونه لګول کېږي. نو دا د حکومتو دغه کار دی چې باید پر داسې خبرو باندې بندیز ولګوي چې هغه د یاد حکومت مخالف یا د دولت مخالف کې او یا هم د نړیوال مخالف کې، داسې باید سړی تا کارونه کې.
ما نن چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته، را به شم د بلال کریمي د خبرو په ارتباط آزاد صاحب کا ستاسو نظر واخلم. هغه وایي چې مخالفان باید وځپل شي.
دا طالبان خو بلال کریمي د ډیرو وروکې سړی دی، تر دې هغه دغه مشران چې د لوړو زده کړو وزیر هم وو، دغه نور وزیران یې غوډې ښکاره ویلي دي چې هر هغه څوک چې طالبانو باندې نقد کوي، الفاظ یې هم دغه یعنی وکوي، هغه باید مجازات شي، هغه باید ووژل شي. یعنی الفاظ تر دې بریده پورې و. د دې مشر چې مخې چا ته نن نه درېدلی، هغه په لومړي کانفرنس کې چې په کابل کې خپل ملایان سره ټول کړي، په هغه کې ډېر ښکاره ویلی چې د پخواني دولت څومره هم کارمندان چې دي، مامورین چې دي یا چارواکي، هغه کولی شي په کابل کې ژوند وکړي، لیکن د حیثیت حق نه لري. او څوک دی ته د حیثیت ورکولو هڅه دي هم نه کوي. تر دې بریده پورې چې د طالبانو چارواکو په دې ښکاره ویلي چې په طالبانو باندې نیوکه چې څوک کوي هغه باید مجازات شي. نو بلال کریمي خو ډېر هغه دی وړوکی پوزیشن دی یا وړوکی پوسټ دی، دغه په خپل دې څرګندوي کوي، پر دې دلالت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور دقیق دی او موثق دی. کله چې د طالبانو چارواکي خپله د افغانانو په وړاندې حتی د هغو د مثبتې نیوکې، یعنی د ټولنیزو رسنیو باندې پر یوه لیکنه باندې خلک نیول شوي دي، تاسو یې راپورونه لرئ. دغه د کندهار یو ځوان دی، نورایل، هغه نیول شوی دی، شپږ څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. همدارنګه د ویسا په هکله داسې نور دوستان چې ونیول شول، پرېښول شول، په هغو تاوتریخوالی وسو. حتی تر دې بریده پورې چې تاسو دا نه شئ زغملی چې یو څوک دې وایي چې مېرمنې باید ښوونځي ته ولاړې شي که نه، او هغه بیا استخبارات ورته کوي. د دې خپل هغه نطافې بولی یا د دې تحلیلګرې بولی د مبین په نامه باندې، هغه په ټویټر فیس کې ابلز وویل چې دا ملاکراسي ده او دا باید نه وي. هغه څه سبق ونیل سو ابلز لوګره. نو کله چې تر دې بریده پورې نقد نه شي زغملی، نو ښکاره خبره ده چې دغه د دې خپلې
څرګندونې
چې دغه راپور موثق دی.
د فیسبوک کې د یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظر را سره شریک کړی دی. یو څو به له تاسو سره شریک کړم. د مسلې په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، دا راپور حقیقت نه لري. د توري په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلی دی چې حقیقت دی، ما ته په خپله طالبانو اختر را کړی دی، کورنۍ مې په خطر کې ده. او ملنګ سادات لیکلی دی، دا خو مخکې ولوست، ده هم لیکلی دی چې فلسطین ظلمونه ولې نه یادې شي. او یو بل اوریدونکي ډیر واحدي د ټولو افغانانو هیله کوم لیکلی دی چې له حکومتي چارواکو سرمایدارو نیولې تر سوالګرو او پوډریانو د اوشت پیغام را لېږل دی، سه اوشت پیغامونه نسو شریکولی له میلمنو سره هم. را به شم مایار سپتاسته، د انتقادونه هم ډیر دي. فکر نکوي چې کچرته حقایق هر وخت وویل شي او تریکون کې مجازات شي افغانانو په مثبت خوا کې یو بل ګام هم اخیستی وي او انتظار باید نشو.
د یو فلسفي بس شي بر سوي واقعتونه دي او حقایق کنه واقعتونه هغه مسائل دي چې کله یو ځای کې د عملي کېږي او حقایق هغه یو بل پوت دي مسله ده چې دا یو ویل شي خو او نه ویل شي خو صرف به مسله چې د حکومتداری په تشریفات نه کېږي. تشریفات بخش وزارت خارجه دی او ځان ته یو اخلاق لري او کچیر مثلا دلته قوی قهریه نه وي بیا موږ وزارت دفاع او داخله او استخبارات دا باید موږ حذف د دې وظیفه هم دغه ده چې دا باید چې کوم ځکه تهدید وي تهدید د منځ یوسي او د پنشیر پاک لزه باید زده وایم چې په دې کې اکثریت هغه کسان دي چې درې ځلې اسیران شوي دي، درې ځلې ضمانت ورکړی د هر یوه او دریم ځل بیا هغه شوي دي اسیر شوي دي. یعنی په دې کې د سیاسي نگار او د نظامي نگار
مایار صاحب او بخښه دلته اصلا هغه د بخښنې نړیوال سازمان دا نه وایي چې تخپل مخالف نیسي او هغه اعداموي. اته البته غوی خل اعدام سره مخالفت خو اعدام په دینړی پړي رو هیوادونو کېشته، حتی د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوی ایالاتونو کې اعدام روان دی. دوی دا وایي چې د کوم خلک چې نیولې دي دا پرته لدی چې محکمه شې دای وشل دي چې په دې کې هغه شپانه هم اشاره کوي، یعنی انتقاد په دې دی چې صحرایي محکمه باید ودرول شي.
بالکل یو خو جنگی فضا ده، جنگی فضا یو اندازه د کنټرول نه وځي چې دا مکلفیت ده د طرفونو، د جنگ طرفونو مکلفیت ده او د سازمانونو دلته به طرفانه هغه وکړي، یعنی هر څوک د خپل طرف نه تلاش وکړي چې دا مسله حل نشي. خو زه چې فکر کوم چې تاسو وګورئ شیبر صاحب چې کله د اصلي مسله اعلانېږي، د مثال په ډول که چېرې مونږ دغه نظامي اردو او دغه کوم ارګان چې ده څلور سوه زره یا څلور لکه حساب کړو کنه، زه دې ته وایم چې تاسو ارقام ته مه ګورئ، دغو اعدادو ته مه ګورئ، تاسو فیصدي ته وګورئ. چې کله په یوه خشنه جامعه، یو جنگ ځپله جامعه لکه افغانستان کې، دلته فیصدي د اف د تطبیق د نوي فیصد نه اضافه کیږي. حال دا چې توقع ما دا و چې دا د اف تطبیق د شپېته فیصد نه جګه شي، خدای د نوي فیصد نه پورته کیږي. ګوره دا د دنیا په تاریخ کې یو ریکارډ ده.
دلته
کچېر یو نفر
مایار سه محترم
صالح ولید یو دا
دلته فرزند د بخښن نړیوال سازمان کې دا خبر هم شوه دی چې طالبان د نه تحقیقات سم کوي او نه لغپلو جنگالوی سره حساب کتاب کوي. مثلا په دې تیر څکم دو کلونو کې جنې مشان د طالبانو لکه د پاسپورت رئیس او جنې نور کسان تورن شول په جنو جنایتونو باندې، لیکن دوی غوی راپورونه خبرونه شول چې له غوی سره دوی څه وکړل. حتی پرون ازادي راډیو روانه اونې راپور درلود، هغه فرانسوی ویل اصله افغان خبریال مرتضوی، غالبا مرتضوی نومیدو که بهبودی وبخشه، بهبودی هغوی نیول شوی لري، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دوی قضیت شیده. یعنی دغه هغه شند دي چې د جنایتونو کې حسابي شي، د بشري حقوقو څخه سرغړونو کې حسابي شي، او شاید دا ډېر عادي مسائل او موضوعات هم ځینی مېرسه
شیور صاحب د پاسپورت کوم نه هغه د رئیس ورور چې و پرې کې کوم مجلس کې ولیدل شو
چې وایي یو مثال لپاره
څنګه و بالکل هو خو زه فکر کوم چې ګوره د کوم جرم نه چې هغه بیچاره کړی ده دغې نه زیات مجازات شو. د مثال په ډول کچېرې زمال ته وایي ما اتمن کسان ته ویلي چې نه ما په درو وایي، حتی ما په مرمۍ وویلی، خو د ما کلیپ من نشروئ، د ما حیثیت او ابرو باید حفظ شي. یعنی هغه د کوم جرم چې کړی و د هغې نه اضافه مجازات شو، او بل طرف دا چې دا د مخالفینو طرف نه ونیول شوی، د سازمان طرف د عفو د سازمان یا سازمان ملل طرف نه ونیول شوی، دا د طالبانو هغه کوم مبارز ارگانونه چې وشه د فساد ضد مبارزه کې د هغې طرف ونیول شو، د کلیپ نشر شو او د دورور منفک شو.
خیر په دې برخه کې فرض او بخشه د بخښنو نړیوال سازمان فرضن په دشت برچی کې یو څو کسان وشل سول د تلاشی پر مهال، د هغوی د عاملانو د نیولو خبرې هم وکړه، خو تر اوسه پورې له راډیو او یا له حکومت د طالبانو داسې څه خبر نه لرو چې هغو کسانو ته چا جزا ورکړې ده. او که چېرته دوی جزا هم په غیاب کې فرزن فرضیه ده ورکړې وي او اعلان یې نه وي کړی، بیا هم انتقاد دوی ته راجی دی. رابشم رامسپور صاحب، تاسو ته په لنډو باندې د خپرونې وروستیو ته نږدې کیږو، په لنډو چې نظر واخلم رامسپور صاحب، دغه راپورونه که په دې شکل باندې بیا هم نور خپاره شي او ادامه پیدا کړي، که څه هم د خپرونې په ترڅ کې تاسو یو څه دا موضوع توضیح کړه، د دې تاثیر به څه وي؟
یو شی ډیر واضح ده چې د راپورونو نشر کیږي، نو راپورونو باندې ډیرې نه حاضر نن سبا کار کوي. تاسو به شایدان ووسی چې در بل راپور به خپل سی بل راپور ورپسې ملګرو ملتونو بین المللي نه حاضر ټول طبیعي ده چې دا خپل تاثیر لري، ځکه چې دا موجوده وضعیت د افغانانو او د افغانستان بین المللي مراجعو ته او د افغانستان هغو خلکو ته چې دوی معلومات ترلاسه نه لري دوی ته رسېږي، او دا خود په خود تاثیر لري، ځکه چې نړیوال ګوري چې متاسفانه اصلاحات نه رامنځته کیږي، نو دوی پر خپل سیاستونو باندې ډېر احتیاط کوي، له احتیاط څخه کار اخلي، او هغه تمه چې افغانان لري چې باید د وطن آباد شي او وضعیت عادي کېدو خاطر روان شي هغه تمه بیا هم داسې پاتې کیږي. نو بهتره به دای چې دغه راپورونه چې کله نشر کیږي په دې باندې غور وسی، او د پزای چې د راپورونو رد شي او انتقاد وسی، د دې د اصلاحاتو د لپاره چې کوم ناخوالې رامنځته شوی وي دغه د اصلاح لپاره باید کار وسی.
معنی نه راوي سپورسب اسامي صاحب، ستاسو نظر کا واخلم دغه راپورونه مؤثر دي، یعنی څه تغییر به راولي؟
د فکر کوم طالب دا بیره لري ک د دغه افرادو پر وړاندې چې په دغه جنایتونو کې دغه لري لاس لري، دوی کوم اقدام وکړي شاید دا خلک د طالبانو پر وړاندې بغاوت وکړي او جنجال سره وشي،
یعنی تغییر نه راولي تاسو په نظر؟
د فکر کوم هغه وخت دا موثره کېدلی شي چې کله نړیوال د دغه افرادو پر وړاندې باندې یو نو جدیتاب اتا د فکر کوم نظامی دغه خبره دغه کی آپشنونو انتخابونو باندې غور وکي او دا غی فلانی باندې اقدام وکي، د فکر کوم هغه وخت به دا خلک ډیرو بیریږي بیا به دغه کړنې څخه فکر کوم لاس ته سر.
آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه به د تغییر سبب شي په افغانستان کې؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دغه سیرا کورونه خبرېدل هغه به لا هم د افغانستان مسله تر یوې د پوره د بحث او خبرو تور واچوي، لکه د افغانستان مسله حقوقي بودې بخورا ډېر ضعیف دی، چې هلته بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، هلته نور حقونه د انسانانو هر ډول حق حقوق چې انسانان ته خدای تعالی اوس ممکن قوانینو وکړي هغه روز نقص کیږي. د افغانستان مسله تر ډېره بریده سیاسي ده، تر هغو پورې چې متحده ایالاتونه په ځانګړې توګه او غرب په عمومیت کې چې د اسلام مرسته کوي او ملیونونه څلوېښت ملیونه داسې ودیږي او نور سیاسي اړیکې پټې اړیکې سره پالي، هغه دی تر څو چې هغه سیاسي تصامیم دلته ونه نیول سي په واشنگټن کې، او دوی د افغانستان مسله د نړۍ مسله نه کی، یا دوی خپل ګواښ احساس نه کی، تر هغه به یوازې دغه چې راپورونه په طالبانو باندې هیڅ تاثیر ونه لري.
مننه آزاد صاحب. مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه لکه څنګه چې مخکې رامسپور صاحب اشاره ورته وکړه، غالبا تر مونې پورې ملګرو ملتونه هم یو مفصل راپور ممکن د افغانستان په ارتباط د بشري حقونو په ارتباط خپور کړي، دا به تاثیر وکړي او کنه؟ څه تغییر به راولي او کنه؟
شیورش په فشار باندې کېږي. څو ورځې مخکې چې کوم جنجال د سازمان ملل او د یو ان او د کسانو سره تاسو وکتل چې دوی طالبانو ته احترام وکړو او دوی د خپل هغو مسایل نه په داسې شکل بیان کړل چې هغه ډېر داسې په ډیپلوماتیک انداز کې، یعنی ډېر ساده مسایل وو، یعنی په فشار نه کېدل. چې ورور ډېر عجیب خبر وکړه د نظامي برخورد، په دې کې شک نشته چې دغه نظامي برخورد به یو لار وي د افغانستان اند د نظام د تبدیل دو، خو د لار بیا نه تکرار کیږي، د لار مخکې تجربه شوی، حداقل ته یو قرن پورې په تسلو کلو پورې بیا د مسله افغانستان کې تکراری کینه، هیڅ هواد بینړی نور جرأت ونی کی چې افغانستان کې نظامی حضور ولري. دا برته ډیره قیمته تمام شي، افغانستان د سیوال مړی ده چې ممکن خړلې آسان وي، خو دغه لپاره به ډیر یو غټ قیمت ورکړي، خو چې د عاقل سیاسي شخص لپاره دا یو یو ښه معامله نه ده. خو بهتره مسله دا ده چې موږ د دغه نظام نه چې بدیلی نشته د دین حمایت وکړو، او دا حمایت کېدای شي مثلا تایید په شکل او د نقد په شکل چې هم داسې چورونه کوي تر څو د همدغه نظام اصلاح کړو.
اعظمي صاحب ستاسو ځواب مایار صاحب ته څه دی چې به خبرونه راغونډو؟
بس د شیبر صاحب نظامي حضور دا معنی نه، نظامي انتخابونه دا معنی نه لري چې امریکا اسکر واسي. تاسو په دې فکر وکړي چې زوایری په کابل کې وګورئ، څو طالب رهبران چیرې ځستلی وو، هغه ډېر لوی رهبران کابل پرې شو تشېدلی وو، نو یو ډرون حمله په هغه افرادو باندې په دغه جنګي جنایتونو باندې تورن دي او پکې داخل دي، یو حمله وشي د طالبان ډېر صحیح لار سره دي.
تاسو نه د طالب د بیرې څخه
ماننه ماننه سمي سر
بله طالب بدیل څه د طالب څخه بهتره بدیل څه دا خبره واقعا غلطه ده چې د دې نظام چې ډېر فساد پکې روان دی ډېر ظلمونه کړی دي ډېر زیات جنجالونه افغانستان ته لام دي روي د دې بدیل بهتره پیدا کولی
ماننه اعظمی صاحب ماننه نجیب آزاد لتاسو او رامسپور صاحب همدارس له مایار صاحب لتاسو ټول ماننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته تر بل خبرونه مزاحمت چې بر پخدا سپارم